د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. د مشانو جرګې لومړی مرستیال له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستانه پر نړیوال تصمیم ټینګار وکړ. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم، تخنیکی چارې آصف حبیبي. مختبری السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
د پاکستان په مردان ښار کې په یوه حمله کې چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور هم ټپیان دي. او دغه راز تهران هم خبرداری ورکړی دی چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقبل اقدام وکړي که چیرې دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه کوي او پر ایرانیانو امریکا ته د تلو پر تګ د ویزې شرایط غوره کوي.
نوری صاحب، مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال ویلي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې د مخدر موادو تولید او پروسس مرکز ړنګ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی دغه خبره نن سهار د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون او د غوروي کمیټې له غړو سره په جلا کتنو کې بیان کړه. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دغه پریکړه په ولایتونو کې له بېلابېلو خلکو سره تر پراخو سلا مشورو وروسته کړې ده. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې د ټاکنو د دقیق نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی او د دغه کمیسیون لخوا به مشخصه شي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. محمد علم عزتیار چې د سې شنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په پوره جرأت سره د سولې خبرې مخکې یوسي.
زه هیله من یم چې یوه عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستاني لوری باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته شي.
په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په صادقانه همکارۍ او نیت شک څرګند کړ، خو یو شمېر نور بیا وایي چې نړیوال باید په دې برخه کې په پاکستان فشار راوړي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو په اړه په کابل کې یوه غونډه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې د مخدره موادو تولید او پروسس یو مرکز ړنګ کړی دی. له دغه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرکز د پل علم په التومور کلي کې فعالیت درلود چې پکې تر اتو ټنو زیات چرسو ته هم اور اچول شوی دی. دغه شان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لوګر په مرکز پل علم کې 640 کیلوګرامه چرس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. او په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه سیالي پیل شوې ده. تاسې زیمبابوې وګټو او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. زیمبابوې لوبډله تر اوسه پرې په اتو اوورونو کې 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه یې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دول تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمې او بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه حمله کې د لکتر لږه 12 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دغه پیښه کې چې په مردان ښار کې شوې لکتر لږه 13 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي افسر سعید خان وزیر وویل دغه حمله د نفوسو د ثبت ملي ادارې چې پاکستاني تذکرې ویشي په مخ کې وشوه. هغه وویل پولیس څېړنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه او که په موټرسایکل کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. مخکې خبري رسنیو دا یوه ځانوژونکې حمله بللې وه. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبان د مخکنیو دا ډول حملو مسؤول بلل شوي دي. ایران باندې امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که د هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریه، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه دغه قانون هدف د احتمالي تروریستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي. هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي تړون پر اساس باید لغوه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابیری انصاری په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوي تړون له چوکاټه بهر کېږي هغه به ایران ته د نه منلو وي، او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ځکه د بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگتن د هیواد د تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د روسیې د تحقیقاتو سره اداره وایي چې راتلونکي میاشت به د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسف د قتل په تور 15 تنه رسمن تورن کړي. د تحقیقاتو کمیټې نن وویل چې د 15 چچنیانو پر ضد تورونو نهایي دوسیه به په جنوري کې پرانیزي. دوی ټول د فبروري د 28مې له پیښې وروسته چې نیمتسف د کرملین په مخ کې په ډزو ووژل شو توقیف شوي دي. دغه کمیټې ویلي چې د دغه جنایت مشکوک تنظیمونکی روسلان مخدینوف تر اوسه آزاد دی. هغه د چچنیا د مشر رمضان قادیروف د امنیتي ځواکونو یو پوړی افسر دی. لکتر لګه وش په خبريالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوی. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې دوه ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بی پولي خبريالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د وش په خبريالانو وژنې ثبت کړي، او اکثره دغه خبريالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میاشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 9 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټه وایي چې 9 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي، او فرانسه هم په لیست کې درېیم ځای لري. اته خبریالان په پاریس کې د چارلي ابدو پر تنظیم مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو په حمله کې وژل شوي وو. او په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بېساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي، او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژۍ په برخه کې خلکو ته د کال تخمیناً 1.5 میلیارد ډالر سبسیدي منلی چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 12.3، په کندهار کې اسمان وریت د تودوخې لوړ درجه 14.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 14.4، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.9، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.4، او په فیض آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 8.4.
له سباون کاکړه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کو وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ.
دولت آماده است طبق قانون تاریخ دقیق به کمیسیون بگذاریم.
پر دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرستیال نظر هم د سره شریکه وو. بیا به واوري چې د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې په لسکونو نوي تولیدي فابریکې جوړې شي، او د افغانانو یو بل خوشحالي هم د سره شریکه وو.
نمونگا ډیر خوشحالی پیش اخبل دا کرکٹ ٹیم نا اخبل دا فوٹبال ٹیم نا دے خفگان کے دے حالات کے چیزوں ضرور نہ خوشحالی گی اللہ برے والا ورے.
او په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې ده چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړه ییز حالات غځېدل وي.
په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دی. اسدالله لودین د کابل استوډیو په راسره دی. لودین صاحب، دغه مسله تعقیب کړې ده، جمهور رئیس چې دا ژمنه کړې ده، نورې څه ژمنې یې په دې خپلو خبرو کې کړې دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، سلامونه او تاسو او ټول اوریدونکو ته. له اوږدې انتظار وروسته او دغه راز ملي شورا له پرله پسې انتقادونو وروسته نن ولسمشر اشرف غنی پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره کیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غنی چې نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او دغه راز د غوراوي کمیټې له غړو سره کومه غونډه درلوده، دا پریکړه شوې چې په دې برخه کې باید د دقیق نیټې کار یا د دقیق نیټې اعلان د انتخابات خپلواک کمیسیون وکړي. ولسمشر اشرف غنی نن په دې اړه ویلي چې حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو تجمن دی او د ولسی جرګې د انتخاباتو ترڅنګ به د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات هم ترسره کوي. ښاغلی غنی نن په دې اړه مراسمو کې وویل،
با کمال اطمینان کارتونه شروع کړئ
په بشپړ ډاډ سره تاسو خپل کارونه شروع کړئ، څو هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملی کېدل اجراسي. دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځایه زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
دغه راز ولسمشر په خپل نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کړې. البته د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې، ولسي جرګه او مشرانو جرګه، به تر هغې خپل کار ته دوام ورکوي تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي. ښاغلی غنی ویلي چې د دغه پریکړې په اړه په ولایتونو کې له بېلابېلو بانفوزه کسانو او خبره کسانو سره مشورې هم کړې دي. ښاغلی غنی نن ویلي چې سر له نن ورځې به د غوراوي کمیټه هم چې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران ولسمشر ته ورمعرفي کوي، د غوراوي کمیټه هم خپل کار پیلوي. او ولسمشر د غوراوي کمیټې له غړو غوښتي چې د کمیشنرانو په ټاکلو کې او یا هم په پیشنهاد کې له د شایسته سالاري اصل مراعات کړي. موږ د ولسمشر دا اعلان او د جمهور ریاست دا موضوع څو شپې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریک کړه. د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې دوی په څو راتلونکو ورځو کې کار کوي، غونډې کوي او له تخنیکي پلوه به دې ته آمادګي ونیسي چې څه وخت د انتخاباتو کره نیټه وټاکي. دوی وایي چې دا مهال د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. بله
بله لودین صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې مو قطع کړې. ښاغلی هوتکی دغه اوس په ټلیفون له کابل را سره دی، د د نظر به په خپله د په ژغ باندې واخلو. هوتکی صاحب، خبرونه ته شر اخلي، آیا هوتکی صاحب دا ممکنه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د وړي او منی ترمنځ ترسره شي؟
زه غواړم چې خپل وطنوالو ته یو وضاحت ورکړم. موږ د افغانستان جمهور رئیس سره درې ځلې په ملاقاتونو کې خپل مشخص وړاندیزونه او هم د اصلاحاتو په رابطه او هم د انتخاباتو په رابطه باندې ورکړي ول چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ انتخابات په شکل سره باندې وشي. آخري نه هغه طرحه چې موږ د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړې وه هغه د جوزا په میاشت کې وه. یعنی که موږ په هغې وخت کې کار شروع کړی وای نو دې امکان وجود درلوده چې موږ کال ته انتخابات وکړو. ولې د هغې د څو میاشتې تقریبا اووه میاشتې تېرې شوې دي او اووه میاشتې فرصت موږ د لاسه ورکړو او اوس هم د هغې تر څنګ چې ژمی را روان ده طبیعي ده چې په ژمی کې عملیاتي کارونه ترسره کېدلی نه شي. یعنې د دې تر څنګ د حکومت وظیفه ده چې د بودیجې پر رابطه باندې حکومت خپل عملګي ونیسي او تامین د امنیت وکړي. دا دواړه موارد ده.
او تکي صاحب د بودیجې په برخه کې خو کېدای شي چې حکومتي چارواکو خبرې کړې وي او یا ملګرو ملتونو کوم ژمنې ورسره کړې وي، لیکن کله د امنیت مسله تاسو یادوي په دې تیرو دیارلسو کلونو کې هم چې کله هم په افغانستان کې انتخابات شوي د امنیتي وضعیت ډېر سازګار نه و.
تاسو ته معلومه وه چې تیرو دیارلسو کلونو سکال یا کال تاسو خپل حکومتي چارواکي پر دې باندې اعتراف کوي چې امنیت نور هم خرابېږي. ان هیڅ مت پیسې کېدای نه شي سکال او راتلون کې کال د تیلو تیر کلونو سره، او د بودیجې په مورد کې هم لا تر اوسه پورې هیڅ نوه آمادګي حکومت موږ ته نه ده ښودلې، او په دې مورد موږ سره مشوره هم نه ده شوې. موږ تخنیکي ټیم هم دا اوس هم پر دې باندې کار کوي، او په ډېرو نږدې وختو کې به موږ دغه تقریم د انتخاباتو دي د خبري د کمیسیون تصویر کې باندې ویل.
هو تکي سب بلخ موضوع دا چې تاسو په دې باندې اعتراض درلود چې د انتخاباتو لپاره باید نوي کسان ونه ټاکل شي. مخکې مو لا صدر راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې دا خبره کوله چې ستاسو قانوني دوره د اوږدې مودې لپاره ده، ترنګ دغه ستونزه به څنګه هواري شي؟
چې دا اعتراض نه ده، دا قانون دی. تر هغه وخت پورې چې دا قانون خپل اعتبار لري، دې قانون پر اساس به موږ خپل دوره پوره کوو، خپل نه دوره به پوره کوو. او تاسو هم ولې درس ته راسته جوړې سيږي له خوانه دا تقنيني فرمان په غوس اکثریت رد شو. دواړه فرمانونه د جمهور رئیس په غوس اکثریت رد شول، او اوس مشرانو جرګې ته درېد، او چې مشرانو جرګه هم پر دې باندې تصمیم ونیسي بالا کې به دا سرنوشت معلومیږي چې آیا فرمان د تقنيني د رئیس جمهور قابل د تایید ده که هغه قانون چې موجود ده. د قوانینو په موجودیت کې فرمان ورکول یعنی دا قانوني څه نشي درلودل.
نو حل لاره به څه وي؟ هوتکي صاحب، که فرضاً دغه تقنيني فرمان و مشرانو جرګې هم رد کړي، آیا د ولسمشر تقنيني فرمان بیا هم واجب ده چې تطبیق شي؟
ګوره، وخت قانونا وخت چې دواړو مجلسونو رد کړي فرمان خود به خود ملغا ده. هغه باندې بیا نور بحث اصلا کېدای نشي. قانون چې دواړه مجلسونه رد کړي هغه فرمان
نو کچرته دغه رقم مشکل موجود وي د حکومت او د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو ترمنځ، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې او د ولایتي د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به ډیر زیات وزنډي شي؟
ګوره، وخت چې موږ حاکمیت د قانون غواړو، دیموکراسي غواړو، نو باید قوانینو ته احترام وکړو. حکومت باید قوانینو ته احترام وکړي او د قوانینو په پلي کېدو کې عملي ګامونه پورته کړي، نه دا چې دوی خپل قوانین مات کړي.
هو تکي صاحب مننه، بیرته به کابل ته وګرځو. اسد الله لودین بیا هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه شیبر صاحب، موږ غواړو چې په همدې موضوع چې تاسو وسله هوتکی سره هم مطرح کړه، د انتخاباتو د څار کمیسیون مشر او دغه راز انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزای هم را سره ټلیفون پکر کړی. بارکزای صاحب، خبرونه ته راغلی، تاسو چې د انتخاباتو چارې څارې د ولسمشرۍ دغه نننۍ تصمیم څنګه ارزوي؟ هوایا په راتلونکي د نږدې یو کال کې به دې ته زمينه برابر شي چې هر اړخیز انتخابات په افغانستان کې ترسره شي؟
ډیره مننه لودین صاحب. زه باید تاسو ته مخه باید وایم چې اساسي قانون کې په واضح ډول باندې راغلی دی چې د ولسی جرګې کار په اول د سرطان په تنظیم کال کې ختمیږي، او دا غي نمک چې باید د دیر شروع ورځو یا شپیتو ورځو په جریان کې باید انتخابات ترسره شي. هغه چې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې وی چې باید د دې نمک چې انتخابات ترسره کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي، په هغه کې ځینې خندونه موجود وو. د اصلاحاتو په ځانګړې کمیسیون چې وظیفه یې درلوده چې د انتخاباتو په پروسې باندې بیا غور وکړي، او هغه کړکیچونه او مشکلات چې موږ په افغاني انتخاباتو کې درلوده هغه وارزوي. هغه ډېر وروسته یې په خپل کار باندې شروع وکړه، خو د افغانستان دولت او د انتخاباتو کمیسیون په دې باندې ونه توانېدل چې په خپل وخت باندې د انتخابات ترسره کړي. نو اوس مهمه مسله چې د راتلونکي انتخاباتو لپاره دا دوی مسلې دي: یو د اعتماد رامنځته کول دي، او دوام
بله بارکزای صاحب او بخی دغه نګدی یو کال چې پاتې د انتخاباته تر اوسه که هم دقیقه نیټه نه اعلان شوی خو د وړي او منی ترمنځ کې وخینو نه میاشتې ورته پاتې کیږي یا هم لاس میاشتې. آیا په دې لاس میاشتو کې به له امنیتي او تخنیکی پلوه او دغه راز د اعتماد سازۍ له امله دې ته وخت وي چې حکومت په دې برخه کې زمینه سازي وکړي او د انتخابات لکه څنګه چې حکومت مخکې پلان نیولی وو دا به هم شموله او شفاف انتخابات وي؟
زه فکر کوم که چې موږ اساسي قانون ته مراجعه وکړو اساسي قانون اوس هم تر پښو لاندې شوی دی. نو اوس مهمه خبره دا ده چې اعتماد سازي وسي د انتخاباتي پروسو لپاره او د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ د ارزښتونو لپاره. زه فکر کوم چې په دې باندې باید بیړه او عجله باید ونه سي او همدارنګه موږ په دې باندې پوهیږو چې دوراني انتخابات د یو ولسواک نظام دپاره یو مهم اصل دی چې هغه څوک چې ټاکل کېږي د یو معینې مودې دپاره ټاکل کېږي، مګر اوس خو بېل هغې هم اساسي قانون نقض شوی دی د دې لپاره چې انتخابات په خپل وخت باندې نه دی دایر شوی. نو اوس ډېره مهمه ده چې د یوې خوا اعتماد سازي وسي او د بلې خوا زه فکر نه کوم چې وړي د انتخاباتو دپاره بهترین وخت وي، د دې لپاره چې هغه تجربه چې د انتخاباتو د کمیسیون نه زه لرم دا دی چې د امنیتي ارګانو سره وخت چې موږ د نیټې په اړه باندې مشورې کولې دوی به همیشه دا ویل چې د اوړي په میاشت کې او د منی په اوایلو میاشت کې د تاوتریخوالي درجه ډېره جګه وي او امنیتي ارګانونه په دې باندې لګیا وي چې څنګه وکولی شي چې خصوصا په اوسني حالاتو کې چې نړیوال ځواکونه د دوی سره نشته.
تاسو هدف دا دی چې د منی او اوړي ترمنځ زمینه له امنیتي پلوه مساعده نه وي چون وسلوال مخالفین فعالوي. یوې بلې موضوع ته اشاره کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي. مخکې د شیبر صاحب او د هوتکی صاحب ترمنځ خبرو کې دا موضوع باندې بحث وشو چې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت په دې تاکید کوي چې اوسني کمشنران باید له دندو لرې سي او هلته د انتخاباتو کمیسیون مشر او مرستیال چې مخکې تاسو خبرې واورېدلې هغه په دې تاکید کوي چې د قانون له مخې دوی شپږ کاله باید وسی په خپلو دندو کې. دغه کړکیچ به د دغو دواړو ترمنځ څومره د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت او وخت باندې سوری وغوړوي؟
زه فکر کوم چې دا یو قانوني بحث دی او د قانوني بحث زما برداشت د اساسي قانون نه داسې دی چې په د اساسي قانون په سرونه هم ماده کې راغلی دی چې پارلمان نشي کولی په خپل آخرنی کال کې د انتخاباتي قوانینو باندې تعدیل راولي، نو په دې حساب باندې هغه خپل اجنډا کې داخله کی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې اوس چې د ملي وحدت حکومت د ملي ټولنه او د افغانستان خلک ټول په اجماع باندې رسیدلي دي چې باید اصلاحات رامنځته شي، نو دا اصلاحات باید رامنځته شي او اعتماد سازي وشي د پروسې لپاره او په یو قانوني چارچوب کې باید پروسه مخته بیول شي. او زه فکر کوم چې دا د حل وړ موضوع ده او دا په دې پورې ارتباط نه لري، دا کوم شخصي موضوع نه ده، دا یو ملي پروسه ده او په ملي پروسه کې دا شخصي ګټې دومره مهمې نه دي.
کور آباد، ډېره مننه زکریا بارکزای د ډیموکراسۍ د څار سازمان مشر. کور آباد، شیبر صاحب که تاسو پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه لودین صاحب، د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم همدا مسله وڅېړو ځکه چې په دې کې ډېرې پوښتنې شته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول پوښتنې لري او د بارکزي صاحب څرګندونې چې مو واورېدې د ده په وینا کېدی شي چې د په ځینو مواردو کې لکه څرنګه چې ما استنباط کړه د ولسي جرګې پریکړې په دې برخه کې د تطبیق وړ نه وي ځکه چې وخت تیر شوی دی. د ازادي راډیو له اورېدونکو هیله کوو چې په همدې موضوع باندې موږ ته ټلیفون وکړي. په مشخص همدې موضوع له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999203540، بل شمیره ده 0800 2250.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
محترم شبر صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. راشه موضوع ده خدای دې وکړي چې موږ یو لنډ نظر پر ورکو. که تېرو انتخاباتو په کتو سره موږ وګورو، تېر انتخابات هم وسول، بلې دوی وایي چې دا اساسي قانون پر وړاندې وسول. په تېرو انتخاباتو کې خلکو قرباني ورکړې، نام نه وي، د خلکو ګوتې پر پرې شو، لاسونه پر پرې شو، خلکو ډېر مشکلات ولیدل، خو متاسفانه تېرو انتخاباتو د دې ملت سره وفا ونه کړه. او بله خبره دا ده چې دغه راتلونکي انتخابات به څنګه کېږي؟ یو خو حکومت بېچاره چې دی د خپل منځي مشکلات سره مخامخ دی، بل د امنیتي مشکلات سره مخامخ او بل اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او بل اوس ملت ته دا فشل شوی ده. فکر کوم چې ملت اوس په دې پوهېږي چې په تېرو انتخاباتو کې بحرانونه رامنځته شوه، اساسي قانون واقعا تر پښو لاندې شو. نو دا ملت په دغه انتخابات ته څنګه زړه ښه کړي چې بیا به دوی رایه ورکوي او بیا به
مننه ساسو د بل اوریدونکو نظر. بله مننه د بل اوریدونکو نظر به هم واخلم. بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو. بله
کاروان صاحب، تاسو همګران ته سلام علیکم کیلی وای.
علیکم السلام، مهرباني ساسو آواز اورم.
چې وایي چې موږ به دا وخت انتخابات کوو، دا اوس کې به امنیت ګډوډ نه وي دا خلک.
بله یو بل اوریدونکو په ټلیفون را سره ده د نظر به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله
بله مهرباني آزادي راډیو ده.
مهرباني
ستاسو آواز اورم آزادي راډیو ده.
انتخابات مشروعیت و افغانستان خلق انتخابات پروسه ده چې یو چاته مسؤلیت ورکوي او د یو ملت د یو لوی ملت سره لاسته ورکوي. نو چې د اساسي قانون نن د افغانستان ټوله د اساسي قانون پایه باندې ولاړ دی چې دا نغزېږي، نو دا انتخابات به هېڅ مسؤلیت ونه لري او دا به د افغانستان د خلکو په درد ونه خوري. مننه
کورم ودان. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط واورېده. همدارس د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه اوس یو اقتصادي مسله راخلو. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې مستحقو پانګوالو ته د فابریکو د فعالولو په مقصد د ځمکو سندونه ورکړل. د دې ادارې مسؤلانو د سېشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وویل په دې ولایتونو کې به پر دغو ځمکو 16 نوي فابریکې فعال شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د هیواد په 15 ولایتونو کې بشپک 16 نوي جوړیدونکو فابریکې د قالینو او لمدو میوو د پروسس، د وسپنې د ویلې کولو، د ساختماني، پلاستیکي او خوراکي موادو په تولیدولو او داسې نورو برخو کې فعالیتونه ولري. د دغو فابریکو جوړونکو ته د سه شنبې په ورځ د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې آیسا لخوا د ځمکو سندونه ورکړل شول. د آیسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې د دغو ځمکو مستحقو پانګوالو د پانګې اچونې قانوني مراحل طی کړي، پانګې تیارې او فعالیتونه به پیل کړي. ښاغلی حقجو په دې اړه نور جزئیات داسې بیان کړل.
در غزنی 21 شرکت فعال میشه، 20
په غزنی کې یو شرکتونه فعالېږي او شل چریبه ځمکه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې 2 فابریکو ته 19 چریبه، په کندهار کې 5 فابریکو ته 15 چریبه، په ننګرهار کې 2 فابریکو ته 4 او په هرات ولایت کې 1 فابریکې ته 15 چریبه ځمکه ورکول کېږي.
دا هم ویل د دې فابریکو د فعالولو لپاره سکم 2 میلیارد افغانۍ پانګونه شوه او په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه به خلکو ته سباند وزره کاری زمينه برابرې کړي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د معلوماتو لمخې اوس هم ملي او نړیوال پانګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پانګې واچوي، خو نامني د ځمکو برېښنا نشتوالی او دوی ته د لازمو اسانتیاو نه برابرېدل هغه ستونزې دي چې په هیواد کې د پانګې اچونې لیوالتیا ټکنۍ کړې ده. د ایسا اداره وایي دغه ستونزې سبب شوې چې د هیواد د فعالو فابریکو 30% غیر فعالې او په پانګونه کې هم سږ کال د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله 22% کموالی راولي. افغان پانګوالو د حکومت دغه اقدام وستایو، خو یو لړ نور ستونزې هم مطرح کړې. د غزنی ولایت د فیروزی د شرکت رئیس عبدالله امیری وویل
در ولایت غزنی موادین سرشار مواد تعمیراتی وجود داره.
د غزنی په ولایت کې د ساختمانی موادو ګڼ قانون نسته. پنګوال لیواله دي چې پنګونه پکښ وکړي او ډیر خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خو که حکومت د امنیت او برښنا ستونزه حل کړي.
د ننګرهار ولایت د عابد ناصر د شرکت رئیس الهداد هم ورته ستونزه بیان کړه.
پانګوال غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته کار وکړي. مشکل چې دی او چالش چې دی هغه امنیت دی، دویم هغه برق دی. اوس هم فیلحال صنعتي پارک چې دی کې برق نشته. که چېرته هلته برق نه وي، بیا هم پانګوال ته فابریکه جوړه کړي، بیا هم نشي کولی چې هلته هغه خپل صنعت او خپل کار په مخ بوځي.
د ایسای اداره وایي د پانګوالو د ستونزو د حل طرحه د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې تر بحث لاندې ده او ډیر ژر به تصویب شي. سربیره پر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د پانګوالو د ستونزو حل او د هیواد اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده، خو پانګوال وایي د ټولو ستونزو حل د امنیت له ټینګښت سره تړلی او که دا ستونزه هواره شي نورې ستونزې په لږه موده کې هوارېږي.
له همدې سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر نن په دې اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټې له غړو سره له خبرو وروسته دغه پریکړه اعلان کړه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې راتلونکو خبرو ته په پام سره د افغانستان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او له پاکستانه نړیوال تضمین واخلي. ټاکل شوې ده چې دغه کمیټه لومړی ځل خبرې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لوګر ولایت کې د مخدره موادو د تولید او پروسس یو مرکز ویجاړ کړی دی. پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه حمله کې د لږ تر لږه 200 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. تهران خبرداری ورکوي چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. او لږ تر لږه اووه شپېته خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ دویمه سیالۍ نن د زیمبابوې سره وي. دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته د ورځې درې نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې د کرکټ ملي ټیم پنځه نړیوالې او دوه شل اوریزې نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ټیمونو سره کړي. په یوه ورځنۍ لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم ته 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا 1,000,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د جنوبي اسیا سیالۍ په لړ کې د فوټبال نیمه پای لوبې په مرحله کې د افغانستان ټیم د سریلانکا د فوټبال ټیم پر وړاندې سیالۍ کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت د مقام 5:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنګلادیش، بوتان او مالدیو ټیمونو ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند ټیم ته په ماتې سره اتلولي خپل کړه. او د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د هندبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف د شپږو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 14 لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبسار ګډون کوي. نوموړي وویل 14 افغان لوبغاړي په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف هندوستان ته ځي. دغو سیالۍ کې د اتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. موږ هیله لرو چې د هندبال فدراسیون لوبغاړي په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د جنوبي اسیا دغه سیالۍ د جنوري په میاشت کې د اتو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د هندبال ملي ټیم د پاکستان په سیف گیم سیالۍ کې هم ګډون کړی و. د خبرونو پای
د سپورت پاړه باندې پاړه په روان خبرونه کې نور معلومات هم در سره شریکو. یو خبر چې د غوست افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه روانه ده. زیمبابوی ولسم اوور افغانستان بالران کوي. زیمبابوی دوه ویا منډي جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو لوبغاړی دغه اوس د روشان بارکزی په توپ باندې وسوسید او یو وکټ هم محمد نبی اخیستی دی. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پاکستان څخه د نړیوال تضمین د نړیوالو تضمین ضروري دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مدام مسله راخیستې چې د سعودي عربستان په بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړه ییز حالات غځېدل وي.
د فوټبال او کرکټ بریاوو د افغانانو په ذهنونو څه تاثیر کړی دی؟ په دې اړه به هم وړاندې په دې خپرونه کې واورئ. خو مخکې تر دې چې سپورت ته مخه کړو، را به شو د ورځې تودې مسلې ته، د مشرانو جرګې د مرستیال څرګندونو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. محمد علم ایزدیار نن د دغې جرګې مشی کوله او وی ویل چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او پوره جرأت سره د سولې خبرې مخ ته یوسي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
مشرانو جرګه د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه یو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې په دقت ګام پورته کړي. د مشرانو جرګې غړي وای پاکستان له دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د همکاریو ژمنې کړې، خو دغه سناتوران اوس ټینګار کوي چې نړیوال قدرتونه هم باید دا ځل د پاکستان دا ژمنې وڅاري. د دغه جرګې لومړی مرستیال چې د سه شنبې په ورځ د غونډې مشري کوله وویل پاکستان باید د سولې په خبرو کې له ځانه صداقت وښیي او د افغانستان په اړه په خپلې ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي.
زه هیله من یم چې یوه عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستانی لوری باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته
شي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو په اړه په کابل کې یو غونډه وکړي. د تیر یک شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف کابل ته راغلی وو او د افغانستان د سولې په اړه یې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکړې او د دغې څلور اړخیزې غونډې په اړه پریکړې ته ورسېدل. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستان صادقانه همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې غړي شیر محمد اخونزاده د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان غواړي په تشو ژمنو افغانان یو ځل بیا وغولوي.
زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش دا دی چې خپل دریز قوي وساتي، خپل جنگ ته آمادګي ونیسي. هیڅکله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدواره دي او نه باید موږ تاسې امید ورته وکړو.
خو یو شمېر سناتوران د سولې دویم پړاو خبرې د افغانستان لپاره یو فرصت ګڼي او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید په پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. سناتور ګل احمد اعظمی په دې اړه وایي
دغه څلور اړخیزه ناستې دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعال او مثبت سیاست باندې افغانستان هم باید وهڅو د بینالمللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذار ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سولې ته لیوالتیا وښيي.
که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو کوم ښکاره نتیجه یې نه ده ورکړې. اخوا د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې دې ته نوره هم لاره هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښې نتیجې ورکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید نړیوال تضمین له پاکستان څخه واخیستل شي. په دې خبرو کې د چین او امریکا استازي هم ګډون کوي او تمه ده د جنوري په میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي او د یو شمېر راپورونو له مخې دا خبرې به په کابل کې ترسره شي. دا ست رډو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خو په خبرتیا پسې سعودي عربستان ته ورزو او ویل کېږي چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجه کې سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر راغلی.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بودیجې د بیساري کمبود اعلان وکړ او سرلننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکی هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 160 میلیارد ډالر اټکل شوي چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بېساری دی. خو دغه هیواد چې 90% عواید د تیلو د خرڅلاو له درکه دي، کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شای شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږ کال تر 100 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي او تر تیر کال دا کچه 22% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یو اصلي عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالی وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لري کړي. د سعودي عربستان د بودیجې د کسر موضوع مې تر خپرونې مخکې په کابل کې د پانتون له استاد عبدالرحمن فرقانی سره شریکه کړه. عبدالرحمن فرقانی په سعودي عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي او هلته یې 2 کاله د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې کار کړی دی. عبدالرحمن فرقانی په دې اړه چې ولې د عربستان په بودیجې کې کسر راغلی دی وایي.
د اوسنۍ بودیجې چې اعلان شوې ده، د دوی د کسر عوامل چې ډېر روښانه عوامل کېدای شي، عوامل یا لاملونه یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړیز حالات غځېدل وي په منځني ختیځ کې، بل د داسې جګړو تامین او تمویل وي چې هغه مثلا یمن سوریه په دې کې سعودي عربستان ښکیل دی او دا مصارف او لګښتونه لري. د تیلو په بازارونو کې د نورو سیالو هیوادونو نوتل، دا مسایل به کیدای شي په د اوسنۍ بودیجه کې ډېر تاثیر ورزولی وي چې کسر زیات وي. او د دو نه د خلکو اندېښنه هم داسې ده چې سعودي عربستان ار دی د دو کسر د پوره کولو دپاره د خدماتو بیه لوړه کړه او د خدماتو د بیه په لوړولو کې نو خلق متضرر کی.
فرخانی صاحب، تاسو چې خدمات کول ور شنو در خلکو پر ژوند باندې به تاثیر وکي او سرلننه 50% کې د تیلو بیا په عربستان کې ګرانی شي، کچرته تیل قیمت شي، دغه حالت به د هغو افغانانو پر ژوند باندې څه تاثیر وکړي چې هلته کار کوي؟
افغانان چې هلته ژوند کوي هغه د موږ د سعودي عربستان د اوسیدونکو په شان باندې د ژوند په مشکل باندې ترکیب شوی دی. نو که په عمومي شکل باندې که خدمات او بیل وړکیږي، دغه دی عاید نه لوړیږي. عاید ما غا عاید یې چې مخکې درلودا، خو د دې خدمات په مقابل کې به کوم لوړه به چې ورکیوي، نو د دې خپل عاید نه غا عاید متضرر کیږي. د دونه بعض ستونز سره به دیم شي، ځین ستونز سره به خپل ژوندانه کې مخشي. یعنی هغه حالت چې مخکې هغه و، دغه حالت نه به د ژوندانه حالت تغییر وکړي، تقریبا په استلاد دې په دسترخوان او په نورو مسایلو کې تغییر شته.
عربستان غواړي چې د یو 15 کلن پلان لمخې د تیلو، برېښنا او یو شمېر نورو برخو کې وزه شوی سبسایډي لمنځه یوسي. دغه اقدامات به د عربستان هغه ژمنې متاثر کړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. مثلا غواړي په کابل کې ستر اسلامي مرکز جوړ کړي.
منځني ختیځ کې د جګړیز حالات کې دا وغځول شي، یعنی دا زر تر زره حل نشي، د دوی لپاره حل لارې پیدا نشي. او په بل اخ کې د سعودي عربستان سیال هیواد ایران حالات داس حالات تن نوزی چې هغه بازارونه تن نوزی او تحریمونه به باندې چې وزشی او هغه پورته شي او د بازار تن نوزی دی سعودي عربستان په مقابل کې مثلا اروپا او نور ځایو ته تیل ورکړه. په دې حالت کې به د سعودي عربستان حالات نورم یعنی کسر به جدیدانه شکای په شکل باندې چې توقع ده. دې ویلي دي په خپل راپورونو کې چې موږ به د بودیجې د کسر د جبران کولو لپاره کېدای شي نور مشتقات د تیلو هغه ته بازارونو ته وباسو، هغه ډېر وپلورو او نور د دو په څنګ کې بعضې لنډمهاله یا اوږدمهاله پورونه د خپل محلي بانکونو او خارجي بانکونو نه واخلو، په داسې شکل پورونه واخلو چې هغه د بانکونو هغه متضرر نه شي، پکې بهیر کوم بهیر چې لیدي هغه پکې متضرر نه شي. بله،
نو زما پوښتنه دا وه چې د مرستو ژمنه چې له افغانستان سره کړې وه چې په کابل کې به اسلامي مرکز جوړوي، آیا د تیلو د بیې ټیټېدل او د عربستان د بودیجې کسر به د دوی په بهرنیو مرستو هم تاثیر وکړي؟ آیا لدی به وګرځي او کنه له افغانستان سره به خپل دغه وړه ژمنه پوزای کی؟
زه فکر کوم چې په دې ژمنو باندې په هغه صورت کې به تاثیر وکړي که هغه جګړیز حالت چې په منځنۍ ختیځ کې دی هغه زر ته زر حل نشي، د یمن مسله حل نشي، د سوریه مسله حل نشي، دا مسایل که حل نشي په دوه مسایلو کې د دې مصارف او لګښتونو ارزښت زیات دي او دوی نه غواړي چې هغه مسایل بدون د دې د اهدافو ته رسیدلو نه پرته هغه حل شي او د خپل سیال هیواد لکه ایران هغه ته لاس برای ورکړه په منطقه کې.
مننه عبدالرحمن فرقانی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
امریکا روسیې ته د ایران د یولس ټن غنی شوي یورانیم او انتقال د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عمل کېدو په لړ کې مهم ګام بللی دی. له ایران څخه دغه یورانیم د دوشنبې په ورځ د یوې کښتۍ په واسطه روسیې ته ولېږدول شول. رضوان مراد د رویټرز اژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس ټن کمو غنی شوو یورانیمو د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری اژانس وی جان کری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بلل دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غنی شو یورانیمو انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بلل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غنی شو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوی مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 30% پورې غنی شوی دي. له نړیوالو قوتونو سره د شویو موافقې پر اساس ایران منلې ده چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری اژانس وی له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران به د بندیزونو لرې کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غنی شوو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته مطالب لرو. اوس نړیوال مطلب مو واورید. البته یو بل نړیوال مطلب هم راخلو او د کرکټ د لوبې حال دا دی چې د زیمبابوې لوبغاړو دغه اوس شلم اوور د افغانستان له لورې روان دی. د زیمبابوې اته اتیا منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس یو بله نړیواله مسله. په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 113 خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د بې پولې خبریالانو ادارې نن کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې خبریالان حتی په نسبتا ارامو هیوادونو کې هم هدف ګرځېدلي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې 113 خبریالان وژل شوي دي. له دغو خبریالانو څخه سږ کال 18 د خپل کار پر مهال وژل شول او نور 43 په داسو حالاتو کې وژل شوي چې ناڅرګند دي. د دغې څارونکي ادارې په وینا 18 نور غیر مسلکي خبریالان او 9 نور د رسنیو کارکوونکي هم وژل شوي دي. د هدف ګرځېدونکو خبریالانو شمیر ځکه دومره زیات دی چې دوی قصدن تر برید لاندې راوستل کېږي او دا په دې معنی دی چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره کار نه دی سوی. په راپور کې له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې باید په دې اړه اقدامات وکړي. په ځانګړي توګه راپور د غیر دولتي ډلو د رول پر زیاتېدو رڼا اچولې ده. د بېلګې په توګه جهادي ډلې لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله چې د خبریالانو پر ضد په حملو کې لاس لري. د راپور له مخې په 2014 کال کې له درو څخه دوهمه برخه خبریالان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وژل سوي، خو په 2015 کال کې برعکس په درو کې دوه برخې خبریالان په نسبتا آرامو هیوادونو کې وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د بې پولي خبریالانو عمومي منشي کریستوف ډیلوئر ویلي، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړول اړین دي. د د په وینا غیر دولتي ډلې هدفي تلفات پیښوي او ډیری حکومتونه د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي. د راپور له مخې سږ کال د 110 خبریالانو وژل کېدل بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي باید بیل ځنډ وټاکل سي. په هدفي وژنو کې په نخښه سوي 18 خبریالان د 2015 کال راهیسې په هدفي وژنو کې د خبریالانو شمیره 308 ته رسوي. په 2014 کال کې شپږ دغه سي پیښې سوي وي. سږ کال د خبریالانو لپاره عراق او سوریا تر ټولو خطرناک هیوادونه وو چې 11 خبریالان په عراق او 10 خبریالان په سوریا کې وژل سوي. په دغه فهرست کې فرانسه هم راځي چې پکې 8 خبریالان د جهادیانو لخوا په جنوري میاشت کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې وژل سول. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هغه پیښه بې ساري وه او په هیڅ لویدیز هیواد کې مخکې داسې پیښه نه وسوي. د راپور له مخې د شارلی ابدو خبریالان او کارکوونکي له هغه وروسته تر ټینګ امنیت لاندې دي. له دوی څخه ځینې اوس هم د استوګنې ځایونه بدلوي. په سوریا کې شمالي حلب ښار د مسلکي او غیر مسلکي خبریالانو لپاره د ماینونو د میدان په توګه یادېږي. په سوریا کې په وژل سوي خبریالانو کې د جاپان کینجی ګوتو هم شامل وو چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا وژل سو، او د وژل کېدو ویډیو یې د دې ډلې لخوا په جنوري میاشت کې خپره سوه. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هندوستان د افغانستان او پاکستان په پرتله د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه یو وو او پکښې 9 خبریالان وژل سوي. دغه ادارې د هندوستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژغورلو لپاره دی یو ملي پلان جوړ کړي. راپور د هغو 450 خبریالانو په اړه هم لیکلي چې د 2015 کال په پای کې نیول سوي وو. له دوی څخه 26 په سوریه کې برمته سوي وو، او 153 خبریالان چې په زندان کې وو، 23 یې په چین کې او 22 یې په مصر کې وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو سات خبری مجله په منځنی سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسدآباد پارون پولی علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. بلخ ته ورسو، د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژند وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواده بهر قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ترې ترلاسه شوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د موضوع نور جزئیات له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب سی پراپور کې.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو اروپا په هیوادونو په مرسته د دې ولایت لس تاریخي آبدې بیا رغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ ولسوالیو کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هیواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بخت اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثار او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اړتیا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نری او باید نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اورې سپورت ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم لوبه په عربي متحده اماراتو کې د شارجې په سټیډیوم کې روانه ده. تر اوسه پورې 22 وره لوبه افغان بالرانو کړې ده. د زیمبابوې دوه لوبغاړي سوځولې دي او زیمبابوې 9 منډې کړې دي. د افغانستان له لوري یو کس د زیمبابوې محمد نبی اوټ کړی دی او یو وکټ هم روشان بارگزی اخیسته ده. ده افغانستان لوبه ده ویکتو لدرکه شنه معلومی شی زکه چه ده زیمبابوی دیر لوبغاڑی لپاتی دی خو لده پلاو چه پا دیر رو اوورونو که زیمبابوی دیر مندی ندی جوڑی کدی ده افغانستان چناسه برلاسش کدی شی خو معلومه بشی ده دی لوبه پاده با ده سادی رادو پر راتون که خبرونو که هم تاست معلومات درکو. خو بیا هم ده لوبه لدگره لری نزو د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرلپسې بریاوو افغانان خوشاله کړي دي او وایي چې د بریاوو له هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا بریاوی د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي او وایي چې سږ کال یې ښه خبرونه تر ډېره د سپورت له ډګره اورېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان فوټبال ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې پرلپسې درې بریاوې خپلې کړې دي او د کرکټ ملي ټیم بیا د نړۍ د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغلی دی. یوسف خان ځتران د خلکو دا احساسات په یو راپور کې راخیست.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو. خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یو ځای کېدو یوه بله لار پرانیستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پر لپسې بریاو دوی ته نوي روحیه ورکړي او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلږي.
هزار بار شکر کوو زموږ ټیم د افغانستان د سفر نه پېښې لسم درجې ته ورسېده. زموږ جنډه چا پېژندم نه پېښې په ټول نړۍ کې پېښ اور زموږ جنډه خورېږي. زموږ ډېر خوشحالي پېښ خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال ټیم نه د افغان کې د حالات کې زموږ زړونه خوشحالېږي. الله دې داغو بری ولا ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو مونږ او تاسې لیدلي دوه لسې درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي. ډېر ترمنځ د بهرنیو لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې. نو په دې سره کولای سي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولای سي.
ټول افغانان سره یو ځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي د چې هلته نوم جګوي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلادیش ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي. د هیواد اوسیدونکي وایي چې دې بریاوو افغانان سره نږدې کړي او افغان حکومت باید له همدې عمله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څه وي. له هرې وکټې ګول شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې ورهاخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې او وی ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
ټیم فوټبال افغانستان کرکټ هم اردو ټیم
دی وای د افغانستان فوټبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلی. موږ ورته لا بریا غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړوند کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي. له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسیدلی، بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زمبابوې په وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي. له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلي او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې د زیمبابوې دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د زیمبابوې د ټیم د رنزونو کچا ټیټه ده. کېدای شي چې افغانستان دا لوبه وګټي خو لا هم وخت ډیر دی، ځکه چې د زیمبابوې ورونه پاتې دي او افغانستان لا لوبه نه ده پیل کړې. دا خبری مجله سر ته رسیږي. په دې کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. ایسا د افغانستان د پانګونې یا پانګاچونې ملاتړ ادارې په 5 ولایتونو کې د شپږ فابریکو د جوړېدو اعلان وکړ.